السلام علیکم د سهار او بجې دی د ازادي رادیو د سهارنې خبری مجله زه رضوان مراد وړاندې کوم. نن جمعه د 1409 لمریز کال د حمل 13 نیټه د 2010 میلادي کال د اپریل میاشت له 8 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر اشرف غنی په سنگاپور کې دی او د دې هیواد له چارواکو پانګوالو سره د افغانستان د وضعیت او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې کوي. دا هم اوري چې متحده ایالاتو تېره شپه پر سوریه د توغندو یو برید وکړ او د بشار اسد د رژیم یو پوځي اډه یې پناه کړې ده. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خبرېږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د درملو نور خوراکي او روغتیایي محصولاتو د کیفیت د کنټرول لابراتوارونه کولی شي په دې هیواد کې د قاچاقي موادو مخه ونیسي. نن په خوست کې د کانکور ازموینې دوهم او وروستی پړاو دی او د امریکا متحده ایالاتو د سوریې یو پوځي اډه په لسګونو لرې واټنو شتونکو توماهاک توغندیو په نښه کړه. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د درملو نورو خوراکي او روغتیایي محصولاتو د کیفیت د کنټرول لابراتوارونه کولی شي په دې هیواد کې د قاچاقي موادو مخه ونیسي او په هیواد کې دننه د تولید زمینه برابره کړي. د اجرایی ریاست د رسنیو دفتر څخه په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د موادو د کیفیت د کنټرول لابراتوار په افتتاحیه مراسمو کې دا خبره وکړه. په اعلامیه کې د ښاغلي عبدالله له قوله ویل شوي چې په پام کې لري په ننګرهار، بلخ، کندهار او هرات ولایتونو کې هم ورته مرکزونه فعال کړي. اعلامیه د افغانستان د روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز له قوله لیکلي چې وایي د کیفیت د کنټرول د مرکز په فعالېدو سره به د درملو قاچاق 40% کې راکم شي. نن په خوست کې د کانکور ازموینې دوهم او وروستی پړاو دی. په دې ازموینه کې چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوه، د 12 ټولګیو نږدې 15,000 فارغان شامل دي چې 314 تنه یې نجونې دي. د خوست والي حکم خان ابیبي د خوست د تر ټولو معتبره شیخ زاید پوهنتون د زده کوونکو د جذب د ظرفیت په اړه وویل
په دغه پروسه کې به 4,912 تن زده کوونکي په دوه ورځو کې امتحان ورکي او د شیخ زاید پوهنتون لپاره به روان کال کې د 2500 جذب شي.
ښاغلی حبیبي زیاتوي چې پاتې کسان به د نمرو پر اساس نورو ولایتونو او یا د خوست په نیمه لوړو تحصیلي مؤسسو کې ځای پر ځای شي. د دې پوهنتون تر څنګ اوسمهال په خوست کې د پامیر احمد شاه ابدالي، طلوع آفتاب او دعوت په نوم د لوړو زده کړو مؤسسې فعالیت کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هیواد د ملي لوبډلې بل حریف مالدیف دی. دا لوبه د جون میاشتې په 6 په عربي اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم مدیر علی اسکر لالی ازادي راډیو ته ویل له مالدیف سره لوبه له کمبوډیا سره د افغانستان د رسمي لوبې لپاره د دې ټیم آمادګي ده.
ټیم ملي فوټبال افغانستان قرار اس
ده وی ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له کمبوډیا سره د لوبه د چمتووالي په خاطر په دوبۍ کې یو تمرین ولري. دا تمرین د مې میاشتې په ورستیو او د جون په لومړیو کې ترسره کیږي. د جون په 6 له مالدیف سره لوبه ده چې له هغه وروسته به موږ د کمبوډیا پر لور لاړ شو. د افغانستان او کمبوډیا ټیمونو ترمنځ رسمي لوبه د جون په 14 ترسره کیږي. د آسیایي جام ته د رسیدو لپاره دوهمه لوبه ده. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې یو پوځي اډه په لسګونو لرې واټن وشتونکو توغندۍ وشته. امریکایي رسنۍ وایي شاوخوا 6 توماهاک توغندي د مدیترانې په سمندر کې د امریکا له جنګي بیړیو پر سوریې تېره شپه وشتل شول. د سوریې پر حکومتي هدف د امریکا د توغندیو دا برید د هغه ادعا په عکس العمل کې شوی چې وایي د سوریې حکومتي ځواکونو تېره دوشنبه په ادلب ښار کې کیمیاوي وسله کارولې ده. په دې کیمیاوي حمله کې شاوخوا 80 کسان چې ګڼ شمېر ماشومان هم پکې شامل دي ووژل شول. پر سوریه د امریکا د دې راکټي برید لږ وړاندې روسي ډیپلوماټانو خبرداري ورکړو چې د امریکا دا اقدام به مشکوک او غمیز عمل وي. روسي ویلي امریکا باید د دې اقدام د ټولو منفي عواقبو مسؤلیت پر غاړه واخلي. اخوا بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان وایي د سوریې له ولسمشر بشار اسد څخه د روسیې ملاتړ بې قید او شرط نه دی. دیمیتری پسکوف پرون له اسوشیټ پریس خبري اشان سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې بې قید او شرط ملاتړ په دې نړۍ کې ممکن نه دی. دغه روسی چارواکي ویلي اسد او د هغه پوس په سوریه کې یوازینی رښتونی قوت دی چې هلته د روسانو پر وړاندې مقاومت کولی شي. او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د روسیې په اصرخان ښار کې د اپریل د 4 نیټې د برید مسؤلیت منلی دی. په هغه برید کې دوه ترافیک پولیسو وشل شول. دا خبره په هغه ویبپاڼه کې چې په داعش ډلې پورې تړاو لري خپره شوې ده. تر دې وړاندې روسي چارواکو ویلي چې د دوی امنیتي ځواکونو 4 مشکوک کسان په برید کې د لاس لرلو په تور په هماغه ورځ ووشل. د روسیې د ملي ساتونکو 3 افسران د اصرخان په ښار کې د ښار په برید کې ټپن شوي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش دا په داسې حال کې شوي چې روسیې د اپریل د 3 نیټې بمی چاودنې راوروسته چې په سن پیترسبورګ کې وشوه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په هغه پیښې کې 14 کسان مړه او 50 نور ټپیان شول. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. ولسمشر اشرف غنی استرالیا او د اسیا جنوب ختیځ ته د سفر په ورسی پړاو کې نن په سنگاپور کې دی او د افغانستان د وضعیت مالی او اقتصادي مسایلو په اړه به د هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د بشري حقوقو مدافع ډلو نړیوالې جنایي محکمې څخه د چهارشنبې په ورځ وغوښتل چې په افغانستان کې په جنګي جرم او تورنو کسانو قضیه په چټکۍ حل کړي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وایي په 1496 کال کې اساسي هدف په افغانستان کې د داعش ماتول دي. په عین حال کې دفاع وزارت وایي چې داعش ته په ننګرهار کې سخت ضربې ورکړې دي.
موږ په چین کې په کوټ کې او په د ننګرهار ولایت په مربوطو سیمو کې د داعش ډېر ګروپونه له منځه وړي دي.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او پر سوریې د امریکا د تیر شپې د راکټي بریت د روسیې د عکس العمل او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه جزئیات په همدې خبري مجله کې اورئ. د ژوند رنګونه د خبري مجلې په پای کې دي.
ډاکټر صاحبان کتن زینو کې پر وختونو کې حوصله نه لري، بس کوشش کوي چې هر څه مخفف ولیکي او زړی ولیکي.
ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په سفر ډول اوریدل شي. دوستانو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، یو ځل بیا د یادونه کوو چې د امریکا متحده ایالات وایي چې 13 شپې د مدیترانې له سمندرګي څخه له جنگي بیړیو لسګونه توماهاک لري واټن وشتون کې د سوریې پر خاور باندې وشت دي او دغلته د سوریې د پوس یو اډه چې د امریکایي چارواکو په وینا له غیزه څخه په دې ورسو کې په ادلب خار کې کیمیاوي وسله کارول شوی پرخه کړې ده. پروانه خبری مجله کې د دې موضوع ورستي او تازه معلومات در سره شریکو. د افغانستان ولسمشر استرالیا او د اسیا جنوب ختیځ ته د سفر په ورستي پړاو کې نن په سنگاپور کې دی. تمه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سنگاپور له پانګوالو وغواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د همدې اونۍ په ترڅ کې ولسمشر غنی استرالیا او اندونیزیا ته سفرونه وکړل او د سنگاپور د دې سفر وروستی تم ځای دی. فریبا ظاهر په جزئیات لري.
ظاهرن سنگاپور ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر هدف افغانستان ته د پانګوالو د پام اړول دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به سنگاپور ته په سفر کې په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو په اړه خبرې وکړي. د وی د ولسمشر تمرکز پر دې دی چې موږ څنګه کولای سو په بیلابیلو برخو کې د سنگاپور له تجربو کار واخلو او هم د سنگاپور سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅو. پښتنه دا ده چې ولسمشر غنی به څومره وتوانېږي د سنگاپور سوداګر په افغانستان کې کار کولو ته وهڅوي. د افغانستان نامنۍ په دغه هیواد کې د بهرنیو پانګوالو په وړاندې یو عمده خنډ دی او بلخوا په افغانستان کې بنسټونه هغسې نه دي چې بهرني پانګوال په دې هیواد کې کار ته زړه ښه کړي. د کابل پوهنتون استاد سید مسعود د بهرنیو پانګوالو په وړاندې اساسي خنډونه داسې یادوي. دوی وایي موږ له بده مرغه په افغانستان کې 5 شیان نه لرو: امنیت، پیاوړی دولت، بنسټونه، قانون او د بهرنیو پانګونو د کارولو فرهنګ نه لرو. دغه فرهنګ په حقیقت کې د بنسټونو بنسټ دی چې باید جوړ سي، خو له بده مرغه په افغانستان کې نه دی جوړ سوی. له دې وضعیت سره چې دلته سته، تر یوه حده به ښاغلی اشرف غني ته ستونزمنه وي، خو زه د هغه هلیدل ستایم چې هلته ځي او د افغانستان لپاره پیسې راوړي. که وکولی سي ډېر ښه دی او باید ښه مدیریت سي. ولسمشر غني سنگاپور ته تر سفر دمخه تقریبا دوی ورځې په انډونیزیا کې تیر کړې. ولسمشر په انډونیزیا کې پانګوال په افغانستان کې کار کولو ته وهڅول چې دا کار ظاهرا سخت ښکارېدی. انډونیزیا ورځپاڼې جاکارتا پوست د انډونیزیا د ولسمشر د مرستیال یوسف کالا په حواله راپور ورکړی چې د دې هیواد پانګوال د نامنیو له کبله په افغانستان کې پانګونې ته ډېره لیوالتیا نه لري. د جاکارتا پوست په وینا ښاغلي کالا له ولسمشر غني سره تر لیدو وروسته وړاندیز کړی چې د پانګونې پر ځای ښه دا ده چې افغانستان او انډونیزیا د سوداګرۍ او یا صادراتو او وارداتو په برخه کې همکاري ډېره کړي. خو د کابل پوهنتون استاد سید مسعود له دې وړاندیز سره موافق نه دی. د یوې په تجاري پانګونه کې دا سمه ده چې تاجران راځي، هغوی کار کوي او موږ به له هغو واردات ولرو، خو موږ به څه شی انډونیزیا ته صادر کړو؟ په دې توګه هغوی یوازې خپل کالي موږ ته صادروي. فکر کوم تجاري پانګونه ښه ده، خو د صنعتي پانګونې ځای نیولې ډېر خراب کار دی. له دې باورونو سره سره د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي دغه هیواد د میلیاردونو ډالرو پانګونې د جذب ظرفیت لري. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د روانې اونۍ په ترڅ کې ازادي راډیو ته ویلي وو افغانستان تر سلګونو میلیارده او حتی تر تریلیون ډالرو پورې د پانګونې د جذب ظرفیت لري. نوموړي په ځانګړي ډول د انرژي د تولید سکتور په افغانستان کې د پانګونې لپاره یوه لویه برخه وبلله.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني استرالیا او د آسیا جنوب ختیځ ته د سفر په وروستي پړاو کې نن په سنگاپور کې دی او د دې هیواد له چارواکو سره به په افغانستان کې د پانګونې، د افغانستان د اقتصاد او مالی مسایلو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافع ډلو له نړیوالې جنايي محکمې څخه د چهارشنبه پر ورځ غوښتل چې په افغانستان کې په جنگي جرایمو تورونه کسانو قضیه په چټکۍ حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې دغه مدافعین د نړیوال جنايي محکمې له لوی څارنوالۍ سره وویني. ملالې بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو مدافعینو په حق کې له نړیوالې جنايي محکمې وغوښتل چې په افغانستان کې د جنگي جرایمو قضیه ژر تر ژره حل کړي. د بشري حقوقو د نړیوال فدراسیون مرستیال رئیس ګیسو جهانګيري فرانسوي خبري اژانس ته ویلي، موږ هیله لرو تر هغه راتک به مو محکمې ته یو ډول پیغام ورسوي. میرمن جهانګيري فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د نړیوالو او افغان فعالانو شل کسیزه ډله به د نړیوالې جنايي محکمې له قاضي سره د لیدو پر مهال انفرادي او ګډ پیشنهادونه ولري. په لومړی تحقیقاتو کې چې یوازې په 2008 کال کې النیسول نړیوالې جنايي محکمې له 2003 کال راهیسې د طالبانو، افغان حکومتي ځواکونو او امریکایي ځواکونو په ګډون د نړیوالو ځواکونو لخوا تر سره شویو احتمالي جنگي جنایتونو ته کتلی وو. د نړیوالې محکمې لوی څارنوالي فاتو بن سودا په نومبر میاشت کې ویلي وو چې د دې دفتر د خپلې څارنې نتایج سره یو ځای کوي او دا پریکړه حتمي ده چې د نړیوالې محکمې له څارنوالانو په دې اړه د بشپړ پلټنو غوښتنه وسی. لوی څارنوالي وویل چې امریکایي ځواکونه هم شایي په افغانستان کې په جنگي جرمونو کې لاس ولري. دې ټینګار وکړ چې داسې ښکاري وروسته له هغه چې په 2001 کال کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ، طالب ملیشو او حقاني شبکې، افغان حکومتي او امریکایي ځواکونه او همداراست د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای په شمول ټولو جنگي جنایتونه کړې وي. دی ویل چې د 2001 کال څخه تر 2015 کال پورې په شونځیو، جماعتونو او روغتونونو په حملو کې د 10,000 وژل شویو ملکیانو ډیری برخه طالبانو او د دوی متحدانو وژلې دي. د بشري حقوقو د فعالانو مدافع وکیل کاترین ګالګر وویل چې اوس دوی غواړي د نړیوالې جنايي محکمې لوی څارنوالي دفتر دا خبري عملي کړي. کلوی څارنواله میرمن بن سودا نورو څارنوالانو ته په دې اړه د بشپړو پلټنو امر وکړي. دا به تر نن ورځې پورې تر ټولو زیات مغلق او په سیاسي توګه لنجمن تحقیقات وي. د بشري حقوقو یوې بلې مدافع هما سعید فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان په اړه د نړیوالې جنايي محکمې خبري او اقدامات افغانانو او د جګړې قربانیانو ته د عدالت په معنا دي او دا په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه به پر هر ډول جرایمو سترګې نه پټوي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د نړۍ خبرونه او د غراس امریکایي رسنۍ وایي چې د امریکا سمندري ځواکونو تیر شپه د مدیتراني سمندرګي څخه شاوخوا شپېته توماهاک لری وټن وشتون کې توغندي په سوریه توغولې دي او دغلته د حمص ښار ته نږدې د سوریه د پوس د شریعت په نامه یو پوځي اډه په نښه کړې ده. په دې اډه چې په دې اډه کې د سوریه ځواک ته څومره زیان رسېدلی او آیا د سوریه حکومت په دې اړه تروسه کم عکس العمل ښودلی که نه، موږ هڅه کوو چې پروانه خپرونه کې له تاسو سره وروستي او دقیق معلومات شریک کړو. اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د درملو نورو خوراکي موادو او روغتیایي محصولاتو د کیفیت د کنټرول لابراتوارونه کولی شي په دې هیواد کې د قاچاقي موادو مخه ونیسي. نن په خوست کې د کانکور ازمنې دوهم او وروستی پړاو دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اعلان کړی دی چې د دې هیواد ملي لوبډلې بل حریف به مالدیف وي. د امریکا متحده ایالاتو د سوری او پوځي اډه تیر شپه په لسګونو لرې واټن وشتونکو توماهاک توغندۍ وویشته. روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان وایي د سوریې له ولسمشر بشار اسد څخه د روسیې ملاتړ بې قید او شرط نه دی. او د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش د روسیې په استرخان ښار کې د اپریل د څلورمې نیټې د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. احمد تکل د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
جاکارتا ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې اندونیزیا ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه په یو مطلب کې لیکلي، د اندونیزیا ولسمشر جوکووی ویدودو د نړۍ د هیوادونو له مشرانو سره په کتنو کې تل د دوه اړخیزو اړیکو جوړول غواړي، خو افغانستان چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته له جګړې سره لاس ګرېوان دی، هغه ځای نه دی چې اندونیزیا پکې پراخه پانګونه وکړي. افغانستان د هغو لومړنیو هیوادونو له ډلې دی چې په 1950 کال کې د اندونیزیا خپلواکي په رسمیت وپیژانده. ورځپاڼه په ګډه خبري غونډه کې د دواړو ولسمشرانو څرګندونو ته اشاره کوي او لیکي، ولسمشر جوکووی په کابل کې د اندونیزیا د اسلامي مرکز د جوړولو د یادونې ترڅنګ د افغانستان د سولې او پخلاینې له هڅو څخه د اندونیزیا د ملاتړ او د افغان چارواکو د ظرفیتونو په لوړولو کې د مرستې وړاندیز وکړ. جاکارتا ټایمز د ولسمشر جوکووی لخوا افغانستان ته د سلو تحصیلي بورسونو د ژمنې خبر هم ورکوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي، اندونیزیا تر اوسه 358 افغان محصلین د کرنې، د قانون د تنفیذ، د ښځو د پیاوړي کولو او دولتي ادارې په ګډون په 40 بیلابیلو برخو کې روزلي. جاکارتا ټایمز لیکي چې اندونیزیا ته د ولسمشر غنی له سفر وروسته دا شمېره ښایي لوړه شي. ولسمشر غنی استرالیا، اندونیزیا او سنګاپور ته د سفر په لړۍ کې د چهارشنبې په ورځ جاکارتا ته ورسېد. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان او اندونیزیا دوه اړخیز اړیکې اوس 25 کلن شوې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې د پروژې په اړه په یو مطلب کې لیکلي، بل هیڅ شی هم د دارالامان د ماڼۍ په څیر چې د کابل له هرې برخې څخه لورایه ښکاري د افغانستان د ورانېدو سمبول نشي ښودلی. ورځپاڼې لیکي، که څه هم د دې ماڼۍ بنسټ د جګړو په نتیجه کې نړېدلی، خو د څلورو برجونو ګنبدې له هم پر ځای پاتې دي. ولسمشر اشرف غني په تېره لیندۍ میاشت کې د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې د چارو لیدو ته ورغی او هلته یې څرګنده کړه چې دا تاریخي ماڼۍ به د بهرنیو جګپوړو چارواکو د میلمه پالنې په یو اساسي مرکز او ملي موزیم بدل شي. نیویارک ټایمز د دې نوښت امتیاز ولسمشر اشرف غنی ته ورکوي، خو یادونه کوي چې پر 1990 کال وروسته له دې چې امیر امان الله خان د خپلو اصلاحاتو په خاطر د افراطي مولایانو د بلوا په نتیجه کې له هیواده وتلو ته اړ شو، د دې ماڼۍ د جوړولو چارې نیمګړې پاتې شوې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شئ. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې په 1296 لمریز کال کې اساسي هدف په دې هیواد کې د داعش ماتول دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایان ویلیام سلاوین د پنځشنبه پر ورځ په یو ګډه خبري کانفرنس کې ویل چې په تیر کال کې داعش تر خپل ولکې لاندې 2/3 برخه سیمه له لاسه ورکړي او په همدې ډلې پورې اړوندو کسانو هم 50% کې کمواله راغله. د افغانستان دفاع وزارت وین دولت وزیري هم په دې کانفرنس کې څرګندونه وکړې. ویل چې د حمل میاشتې له پیل څخه تر اوسه په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې داعش ډلې ته ډېر زیانونه اوښتي دي. سباون کاکړ په رپورټ لري.
په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت وایي که داعش د نړۍ له نورو سیمو څخه افغانستان ته راشي یا به ووژل شي او یا به ژوندې ونیول شي. د غوس ملاتړ ماموریت ویان ویلیام سلاون د پنجشنبې په ورځ په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې په 1994 کال کې دوی اساسي هدف په افغانستان کې داعش له منځه وړل دي، څو دغه هیواد د تورستان لپاره په یو پټنځای بدل نه شي.
په 2016
کال کې زموږ هدف په افغانستان کې د داعش ماتول دي. دغه تورستي ډله چې د نړۍ په نورو سیمو کې ماتې خوري باید فکر ونه کړي چې افغانستان یو وروستی پټنځای دی. زما پیغام د داعش وسلوالې ډلې ته دا دی چې که افغانستان ته راغلی وژل کېږئ او یا هم ژوندي نیول
کېږئ.
یو شمېر راپورونه وایي چې په عراق او سوریه کې داعش له فشارونو وروسته کوشش کوي چې افغانستان او په نږدې سیمو کې ځان ځای پر ځای کړي. په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت ویان وایي چې په حمل میاشت کې یې په ننګرهار کې د داعش په پټنځایونو نه اویا هوایي بریدونه کړي چې له امله یې د داعش ډلې نږدې 200 کسان وژل شوي دي. د شغل اسلام په خبره په تیر کال کې داعش تر خپلې ولکې لاندې 2/3 خپلې سیمې له لاسه ورکړي او په دغه ډلې پورې اړوند کسانو کې هم 50 په سلو کې کموالی راغلی. د غوس ملاتړ ماموریت ویان که څه هم 1996 لمریز کال له ننګونو ډک یاد کړ، خو زیاته یې کړه چې دوی به له افغان امنیتي ځواکونو سره د پوځي زده کړو مشورې او د ناټو مرستو لړۍ جاري وساتي څو دوی وکړی شي په افغانستان کې امن راولي. دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې اوس مهال د داعش وسلوال په ننګرهار، هلمند، سرپل او کونړ ولایتونو کې فعالیتونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري چې په دغه خبري ناسته کې ګډون درلود ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونو د هغو عملیات په لړ کې چې په روانه حمل میاشت کې یې ترسره کړي ښه لاسته راوړنې درلودې. ښاغلي وزیر زیاته کړه چې د حمل میاشتې له پیل څخه تر اوسه په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیات په ترڅ کې د داعش وسلوال ډلې ته ډېر تلفات اوښتي دي.
منګه په دې د حمل په میاش کې په ننګرهار کې خدسته اردونه درلودل، منګه په چین کې په کوټ کې او په دې ننګرهار ولایت په مربوطو سیمو کې د داعش ډېر ګروپونه له منځه وړي دي او د هغوی پټنځایونه او هغه ځایونه چې هغوی پکې ښوونې روزنې کولې منګه له منځه وړي. زموږ عملیات په ډېر ښه شکل په ننګرهار کې روان دي. د دې تر څنګ دوستانو منګه په هلمند ولایت کې په نادلي کې منګه ډېر ښه نتایج درلوده، په مارجا کې منګه ډېر ښه لاسته راوړنې درلودې.
شغلی وزیر وایي چې د روان کال په حمل میاشت کې د عملیات په ترڅ کې د داعش د دوه قمندانانو په ګډون د دې ډلې لسکونه کسان وژل شوي دي. د دفاع وزارت د ویان په خبره اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په هلمند، کندهار، فراه، کاپیسا، هرات، بادغیس، زابل او فاریاب ولایتونو کې په بریالیتوب سره روان دي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو مونږ حکومت سي خایښ لرو چې مونږ د وبو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې له خوا.
آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه. تاسو زمون غغله آزادی رادیو او ری افغان حکومت په مستقیم او غیر مستقیم ډول لنشي توکو د ماشومان او اغیزمن کېدل د اندېښنې وړ بولی. اجرایي ریاست په افغانستان کې د نشي توکو کار قاچاق او پرې اعتماد جدي ننګونی دي، خو ولس باید د دې ناورین په لمنځه وړلو کې له حکومت سره مرسته وکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې اورو.
د افغان حکومت اجرایي ریاست په افغانستان کې د نشه یي توکو کار قاچاق او اعتیاد لوی ناورین او د اندېښنې وړ بولي. د اجرایي ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د نشه یي توکو د کار او قاچاق ترڅنګ پر دغه پدیدې د میلیونونو افغانانو روږدې کېدل جدي اندېښنې پیدا کړې دي. د ښاغلي رحیمی په خبره که څه هم حکومت اقدامات کوي، خو په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول له نشه یي توکو د ماشومانو اخیستمن کېدل د اندېښنې وړ موضوع ده.
یکی از
دی وی لکه څنګه چې ټول په جریان کې استې زمونږ د هیواد یو بل ناورین د نشې توکو کار او پر دغه پدیدې روغ دی کېدل دي. لبه د مرغه پر دې پدیدې د هیواد میلیونونه اوسیدونکو اخته شوی اوان د مصیبت زمونږ تر ماشومان هم رسیدل او ګڼ شمیر معصوم او نازولي ماشومان مو په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول د اړخه زیان ویني. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو لمخې د محل په افغانستان کې 3.5 میلیونه افغانان په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول پر نشې توکو روږ دي چې نږدې 250,000 ماشومان دي. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د چارواکو پر وینا پر نشې توکو روږ دي اکثره ماشومان او میرمنې د افغانستان په لرو پرتو سیمو او کلیو کې میشت دي چې د نشې توکو د زیانونو په اړه پوهاوی نه لري او له دغو توکو څخه د درملنې لپاره کار اخلي او د وخت په تیریدو سره پرې روګ دی کیږي. سمو د وړاندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم په یو خبر شوی راپور کې ویلي چې څه د پاسه 6 میلیونه افغان زلمیان او ماشومان د ناسم وضعیت، نامنې، غربت او بیوسۍ له کبله له لویو ننګونو سره مخ دي چې یو هم په نشې توکو روګ دی کیدل دي. له دې ټولو سره سره د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په افغانستان کې د نشې توکو کار، قاچاق او پر دغه توکو روګ دی کیدل د بشري حقوقو نقص کولو ته لار هواره کړې ده. دغه کمیسون وایان بلال صدیقی ازادي راډیو ته ویل د حکومت د هڅو باوجود ورس تربلی په افغانستان کې د نشې توکو کارونه زیاتېږي چې دا مسله د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ماشومان پر وضعیت بد اغېز کوي.
متاسفانه زموږ دولت خپل حالیتلې کې اما یعنی ورس تربلې نه دا مسائل زیاتېږي چې د منفي پدیده یا د غیر شرعي مواد قاچاق او کش په افغانستان کې ورس پورې زیاتېږي او دا مستقیمه نتیجه کې په بشري وضعیت باندې او خصوصا د ماشومان په وضعیت باندې په افغانستان کې
د خغلی صدیقی په خبره افغان ماشومان تر ډیره په لرو پرتو سیمو کې له نشې توکو اخیستمن دي چیرې چې حکومتي حاکمیت کمزوره دی او د عامه پوهاوي کچه هم پکې ټیټه ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي که افغان حکومت د یادې ستونزې د مخنیوي لپاره جدي او اخیستمن ګامونه پورته نه کړي نوې نسل به له یو نامعلوم او ناسم برخلیک سره مخ وي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. و موریدل چې افغان حکومت په مستقیم او غیر مستقیم ډول نشې توکو د ماشومانو اغیزمن کېدل د اندېښنې وړ بولي.
کلاس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې کام کوي نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو.
له ازادي رادیو
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 100.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول ووري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې وردل د امریکا متحده ایالاتو تیر شپه د مدیترانه له سمندرګي څخه له جنگي بیړیو د سوریې پر خاوره له سګونه لري واټن وشتون کې توماهاک توغندي وشته دي. امریکایي رسنۍ وایي چې دا توغندي حمص خارتنیزې د سوریې د پوس پر یو اډې لګیدلې دي او دغلته الوتکه د الوتکو د منډي از غاسته کرخ یارنوي او د الوتکو د تیلو ذخیره په نخه کړې دي. په دې اړه پر اتلونکو خبرونه کې ورستي جزئیات در سره شریکو.
د ژوند رنگونه
زمانوم ډاکټر متولی یونسی
تاسو په دې باندې خبر راته وکړي چې د تاسو په نظر د ډاکټر خط څه رقم ده؟
د ډاکټرانو خط په عمومي صورت سره د ډیری ډاکټرانو خط د لستلو وړ نه وي. دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي مثلا زموږ په دوره کې موږ به ډیر نوټونه لیکل او دا نوټونه به ډیر چټک لیکل نو په چټکه لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتن زینو کې په روغتونونو کې زیات لیکنو سره کار لري. لیکي مثلا دوسیه لیکا مثلا نسخه لیکا او سره نه لري بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي بس هر رقم چې ولیک مغسی زړی مغسی لیکي. په خپل ځما خط به دونه بند نه ده خو بیا هم کله چې زما حاصلوم دا غیر نه را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به په بدلون راغلی ما به مخففات شروع کړی خو ما خط همیشه لستل کیږي.
په دوستانو کې دې چې څوک ستاسو خپل خط نه پیږي
معلومدار زه داسې ډیر کسان پیژنم مثلا زه په خپل کتنځي کې چې کله نور ډاکټرانو نسخه راوړي زه چې ګورم اس په اکثر درملو زنه پیغم سره دی چې زه درمل سره ماشنا يم مسلکی قسم يم خو په درمل نه پیغم بیا لنارو نه د دوی درمل راغوړم چې کوم درمل درکړي چې درمل د مخ په هیګم چې دا کوم درمل دی په خاتون اکثر زنه پیغم
کوم ډاکټر ته دی تر اوسه پوری ویلی مې دا ولې د سلیکه
مخه مخه مې چاته نه دی ویلی خو ناروغ لاله مې ویلی دی چې مثلا په دغه درمل زه پونسم کې دی چې ډاکټر سره روخانه ولي کی
په خپل د لیک پکل تاسو وایي دغه خایسته لیکل خلی کل کوم لیکلو ته وایي خپل د لیک باره کې غواړي سره ته
خایسته لیک هغه دا چې ټول حروف ټیکی نقاط دي هغه به مراد سي او د لستلو وړي بیا لیکنه هم ځان ته خپل ځانګړنې لري لیک دودونه توپیر لري سره مثلا ځینې خاص خاتونه لیکونه د سي چې شکست لیکونه ځینې د سي چې چاپی لیکنی
تاسو زمونږ غکل ازادي رادیو او ری دوستانو دوهمه سهرنۍ خبری مجله درته آرش همین وړاندې کوي.
تشکر مراد صاحب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما رو روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه گزارش داریم در مورد جزئیات مسافرت رئیس جمهور افغانستان به سنگاپور. همچنان میشنوید که ایالات متحده آمریکا بالای یک پایگاه هوایی حکومت سوریه حملات راکتی را انجام داده است. برنامه رنگ‌های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. امروز در ولایت خوست مرحله دوم و نهایی امتحان کانکور برگزار می شود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید از واردات ادویه بی‌کیفیت و قاچاقی جلوگیری خواهد شد. ایالات متحده آمریکا بیش از 60 راکت نو کروز توماهاک را بالای یک پایگاه هوایی حکومت سوریه فایر کرد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. امروز در ولایت خوست مرحله دوم و نهایی امتحان کانکور برگزار می شود. امتحان کانکور دیروز در خوست آغاز شد و در آن حدود 5000 فارغ صنف 12 سهم دارند. بیش از 300 تن این اشتراک کنندگان دخترانند. حکم خان حبیبی والی خوست در این مورد می گوید در این پروسه 4962 شاگرد در دو روز امتحان می دهند که امسال 2500 تن این شاگردان در پوهنتون شیخ زاید جذب خواهند شد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته است امسال با استفاده از سیستم بیومتریک پروسه عقض امتحان کانکور را شفافتر از گذشته برگزار می کنند. انتظار می رود امتحان کانکور سال 1396 تا ماه سرطان ادامه یابد. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید از واردات ادویه بی‌کیفیت و قاچاقی جلوگیری خواهد شد. وی هنگام افتتاح مرکز لابراتوار کنترل کیفیت ادویه، محصولات صحی و مواد غذایی در کابل گفته است به موجودیت چنین مراکز در افغانستان نیاز جدی احساس می شود. این در حال است که وزارت صحت عامه این مرکز لابراتوار و کنترل کیفیت ادویه، محصولات صحی و مواد غذایی را گفته است که به ارزش $2 میلیون ساخته شده است. در گذشته با تکرار بالای وزارت صحت عامه افغانستان انتقاد شده بود که نتوانسته است از ورود ادویه و مواد خوراکی بی کیفیت به بازارهای افغانستان جلوگیری کند. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلان کرد که حریف بعدی تیم ملی فوتبال این کشور مالدیو خواهد بود. این بازی 6 جون در امارات متحده عرب برگزار می شود. علی اسکر لالی مدیر تیم‌های ملی فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت
تیم ملی فوتبال افغانستان قرار است به خاطر آمادگی مسابقه با کمبودیا کمپ تمرینی داشته باشه در دبی که این کمپ تمرینی در اواخر ماه می و اوایل ماه جون برگزار خواهد شد و به تاریخ 6 جون مسابقه پیش بینی شده مقابل مالدیو که بعد از این مسابقه ما عازم کمبودیا خواهد شدیم.
افغانستان، اردن، ویتنام و کمبودیا در مسابقات راهیابی به جام ملت‌های آسیا در یک گروه حریف همدیگرند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رسانه های امریکا گزارش دادند که ایالات متحده ناوقت روز پنجشنبه 6 اپریل بیش از 60 راکت نو کروز توماهاک را از کشتی های جنگی این کشور در بحیره مدیترانه بالای یک پایگاه هوایی حکومت سوریه فایر کرد. این حمله در پاسخ به ادعای یک حمله کیمیاوی انجام داده شده است که در اوایل هفته گذشته در شهر ادلیب صورت گرفت و در اثر آن حدود 80 تن که تعداد زیاد آنها کودکان بودند کشته شدند. لحظات قبل از این حمله آمریکا دیپلمات‌های روسی آن را یک حمله متهورانه، تراژیک و مشکوک خوانده به ایالات متحده آمریکا هشدار داده گفتند آمریکا باید مسئولیت کامل عواقب منفی آن را به دوش بگیرد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه میگوید حمایت مسکو از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به قید و شرط نیست. دمیتری پسکوف در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اسوشیتد پرس دیروز گفت این هم درست نیست که بگوییم مسکو میتواند آقای اسد را به انجام هر آنچه که روسیه میخواهد متقاعد سازد. سخنگوی رئیس جمهور روسیه این سخن را فقط چند روز پس از آن گفت که این گزارش ها در مورد احتمال حمله کیمیاوی اردوی روسیه با استفاده از سلاح کیمیاوی در شهر ادلیب خبر می دهند. بر اساس یک خبر دیگر از روسیه، گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز سه‌شنبه در جنوب روسیه را به دوش گرفت. در این حمله در شهر استراخان دو افسر پلیس کشته شدند. یک صفحه اینترنتی وابسته به گروه داعش دیروز به نقل از یک منبع امنیتی این گروه که نامش افشا نشده این خبر را نشر کرد. همچنان مقامات روسی گفتند که نیروهای گارد ملی این کشور در یک برخورد مسلحانه 4 فرد مظنون به دست داشتن در حمله شهر استراخان را در روز حمله کشتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان یک مقام ارشد سکتور انرژی آن کشور را از وظیفه‌اش سبکدوش کرد. رسانه‌های دولتی ترکمنستان گزارش دادند که علت این برکناری کنترل ضعیف بر سکتور مهم نفت و گاز ترکمنستان بوده است. نشریه دولتی نیوترال ترکمنستان یا ترکمنستان بی‌طرف دیروز گزارش داد که در نظارت یاشی گلدی کاکایوف بر سکتور نفت و گاز این کشور کاستی‌ها دیده می‌شد. یاشی گلدی کاکایوف معاون صدر اعظم ترکمنستان در امور انرژی بود. انتظار می‌رود مقصد بابایوف رئیس شرکت دولتی ترکمنگاز جانشین یاشی گلدی کاکایوف شود. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته خواهید شنید. انتظار می رود رئیس جمهور غنی در جریان سفر به سنگاپور از سرمایه گذاران آن کشور بخواهد که در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
سرمایه گذاری تجاری درست است که مردم تجارت میارن کار را انجام میتن، ولی چی در اندونزیا ما صادر بکنه؟
ایالات متحده آمریکا بیش از 60 راکت نو کروز توماهاک را بالای یک پایگاه هوایی حکومت سوریه فایر کرد. در برنامه رنگ های زندگی هم میشنوید
آثار مرز افغانستان در دوره سلطنت همان الله خان غازی، افغانستان در دوره سلطنت امیر حبیب الله شهید چنگیز خان و عملاتش در افغانستان اطلس اتنوگرافی ولایت بدخشان است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. رئیس جمهور افغانستان در آخرین مرحله مسافرتش به استرالیا و جنوب شرق آسیا امروز در سنگاپور است. انتظار می رود آقای غنی از سرمایه گذاران سنگاپور بخواهد که در افغانستان سرمایه گذاری کنند. در جریان همین هفته رئیس جمهور غنی به استرالیا و اندونزیا نیز سفر کرد و سنگاپور آخرین مرحله سفر وی قبل از بازگشت به افغانستان است. جزئیات بیشتر را امید مرزبان گزارش می دهد.
ظاهرا تمرکز رئیس جمهور اشرف غنی در سفرش به سنگاپور جلب توجه سرمایه گذاران به افغانستان است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت آقای غنی در سفرش به سنگاپور درباره فرصت‌های سرمایه گذاری در افغانستان صحبت خواهد کرد.
تمرکز جمهور برای استعمال تجارت کنیم از تجارت به سنگاپور
اما سوال اینجاست که رئیس جمهور غنی تا چه حد خواهد توانست سرمایه گذاران سنگاپور را به کار در افغانستان تشویق کند؟ ناامنی از موانع عمده سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان شمرده می شود و از سوی دیگر زیربناها برای سرمایه گذاری های خارجی در این کشور جذابیت چندانی ندارند. سید مسعود استاد اقتصاد در پوهنتون کابل موانع اصلی برای سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان را چنین می شمارد.
با پنج چیز عمدتاً در افغانستان متاسفانه نداریم. کمیت نداریم، دولت بسیار قوی مقتدر نداریم، زیربنا نداریم، قانون نداریم و کلتوری که بتاریم حرکت بده سرمایه خارجی در اونجا او هم نیست. فرهنگ بکار انداختن سرمایه ها این زیربنای زیربنا هست که در حقیقت این باید از دست ساخته شده، متاسفانه در واقع چیز ساخته نشده. وضعیتی که فعلا به وجود داره تا اندازه برای آقای غنی مشکل است. من فکر میکنم که تقدیر میکنم به حرفاش را که در اونجا میرن و باید پول بیارن در افغانستان سرایتن سخت است. اگر بتونن سر خوب است و مدیریت خوب بکنن.
رئیس جمهور افغانستان پیش از سفر به سنگاپور تقریبا دو روز را در اندونزیا سپری کرد. اشرف غنی در اندونزیا نیز تلاش کرد تا سرمایه گذاران را به کار در افغانستان تشویق کند که ظاهرا کار دشواری بود. روزنامه اندونزیایی جاکارتا پوست به نقل از یوسف کالا معاون رئیس جمهور اندونزیا گزارش داده است که سرمایه گذاران این کشور به دلایل ناامنی چندان علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان نیستند. با گزارش جاکارتا پوست، آقای کالا پس از دیدارش با اشرف غنی پیشنهاد کرده که به جای سرمایه گذاری بهتر است افغانستان و اندونزیا در بخش تجارت یا صادرات و واردات همکاریشان را افزایش دهند. پیشنهادی که سید مسعود استاد اقتصاد در پوهنتون کابل با آن موافق نیست.
سرمایه گذاری تجاری درست است که ما تجارها را میارن کار را انجام میتن، ما واردات میکنیم برای اونا میاریم، ولی چی در اندونزیا ما صادر بکنیم؟ از این لحاظ اونا فقط کالای خود صادر میکنن برای ما و فکر میکنم سرمایه تجاری خوب است، ولی جانشین شدن سرمایه تجاری با سرمایه صنعتی بسیار خراب است.
اما با این همه برداشت ها وزارت اقتصاد افغانستان میگوید این کشور ظرفیت جذب میلیاردها دلار سرمایه گذاری را دارد. سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد در همین هفته به رادیو آزادی گفت افغانستان بالاتر از صدها میلیارد دلار، حتی تا تریلیون دلار توانایی جذب سرمایه گذاری ها را دارد. او به طور مشخص از سکتور تولید انرژی به حیث یکی از زمینه های بزرگ سرمایه گذاری در افغانستان یاد کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طوری که در خبرها شنیدید، رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که ایالات متحده ناوقت روز پنجشنبه 6 اپریل بیش از 60 راکت نو کروز توماهاک را از کشتی‌های جنگی این کشور در بحیره مدیترانه بالای یک پایگاه هوایی حکومت سوریه فایر کرد. در جریان جنگ 6 ساله در سوریه، این نخستین حمله مستقیم ایالات متحده آمریکا بالای نیروهای حکومت سوریه به شمار می‌آید و مهمترین تصمیم نظامی است که دونالد ترامپ از آغاز دوره کاریش تا اکنون گرفته است. این حمله در پاسخ به ادعای یک حمله کیمیاوی انجام داده شده است که در اوایل هفته جاری در شهر ادلیب صورت گرفت و در نتیجه آن حدود 80 تن که تعداد زیاد آنها کودکانند کشته شدند. لحظات قبل از حمله آمریکا بر پایگاه هوایی سوریه، دیپلمات‌های روسی آن را یک حمله متهورانه، تراژیک و مشکوک خوانده به ایالات متحده آمریکا هشدار دادند که آمریکا باید مسئولیت کامل عواقب منفی آن را به دوش بگیرد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، حمله غیر مترقبه آمریکا در سوریه یک عقبگرد در کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا به شمار می‌آید که بر ضد کشانیده شدن در منازعات شرق میانه سخن گفته بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حمله کیمیاوی اخیر در سوریه که در نتیجه آن کودکان کشته شدند، بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور را مسئول دانسته و این حمله را یک حمله وحشیانه و توهین به انسانیت خوانده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری 10 روز قبل کامران علیزی رئیس شورای ولایتی هرات را به 2.5 سال زندان محکوم کرد، اما وی هنوز هم به طور آزاد گشت و گذار می کند. کامران علیزی در صحبت با رادیو آزادی گفت در مورد وی قضاوت یک طرف از صورت گرفته است. تفصیل بیشتر را در گزارش از فرشته ندا می شنوید.
کامران علیزاده رئیس شورای ولایتی هرات میگوید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم سنگین فساد اداری در مورد وی برخورد سرقه‌ای و سیاسی کرده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم سنگین فساد اداری در روز قبل آقای علیزاده را به اتهام استفاده نادرست از وظیفه به 2.5 سال حبس محکوم کرده، اما وی هنوز هم آزاد است. کامران علیزاده روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وی در محکمه دوم و سوم حاضر خواهد شد، اما به گفته وی محکمه اول یک طرفه قضاوت کرده است. آقای علیزاده میگوید در روشنای قانون اسناد وی ثابت خواهد کرد که فیصله محکمه نادرست است.
معلوم میشه که خدمات سلیقه‌ای برخورد کرده و سیاسی برخورد کرده. ما انتظار از این داریم که محکمه دوم سوم بشه، ما به قانون احترام داشتیم و داریم، احترام به قانون، احترام به خود است.
رئیس محترم، شما هنوزم به وظیفه خود ادامه میدین هست؟
او تصمیم مردم میگیره، هر چی که مردم بگه، چون ما همیشه تابع امر مردم هستیم.
که هنوزم شما به وظیفه خود میرین؟
عرض کردیم تصمیم مردم میگیره، ما وکیل مردم هستیم و تابع امر مردم هستیم.
و مردم تا بالا چی تصمیم گرفته؟
ما با جلسات تا شنبه جلسات گرفته میشه و تا هفته همه جلسات داریم و هر حرکتی که مردم داشته باشه شما در افتای هم مشاهده خواهیم.
بانک آقای علیزاده در محکمه حضور نداشت، اما محکمه به اتهام سوء استفاده نادرست از وظیفه و لتکوب یک سارانوال وی را به حبس محکوم کرد. وزارت داخلی افغانستان گفته است که در مورد آقای علیزاده تاکنون محکمه فیصله نهایی نکرده است.
به نیمه این مجله خبری رادیو آزادی رسیدیم. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. امروز در ولایت خوست مرحله دوم و نهایی امتحانات کنکور برگزار می شود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید از واردات ادویه بی‌کیفیت و قاچاقی جلوگیری خواهد شد. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلان کرد که حریف بعدی تیم ملی فوتبال این کشور مالدیو خواهد بود. رسانه های امریکا گزارش دادند که ایالات متحده ناوقت روز پنجشنبه بیش از 60 راکت نو کروز توماهاک را از کشتی های جنگی این کشور بر یک پایگاه هوایی سوریه فایر کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه میگوید حمایت مسکو از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به قید و شرط نیست. گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز سه‌شنبه در جنوب روسیه را به عهده گرفت. قربانقلی بوردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان یک مقام ارشد سکتور انرژی آن کشور را از وظیفه‌اش سبکدوش کرد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اینک همکارم سلطان محمد سرور باستاب مسائل افغانستان را در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه جاکارتا تایمز در شماره اخیر خود یک مطلب درباره بازدید رئیس جمهور غنی از اندونزیا نشر کرده است. روزنامه می نویسد که جوکوی ویدودو رئیس جمهور اندونزیا در ملاقات با رهبران کشورها همیشه روی گسترش روابط دو جانبه تمرکز داشته است، ولی افغانستان که پس از سقوط رژیم طالبان از چندین سال به این سو درگیر جنگ می باشد، جای مناسب برای سرمایه‌گذاری وسیع اندونزیا نیست. افغانستان از اولین کشورهای جهان است که استقلال اندونزیا در سال 1945 را به رسمیت شناخت. روزنامه اظهارات رهبران دو کشور در نشست خبری مشترک را نقل کرده، می نویسد که رئیس جمهور جوکوی با اشاره به ساختن مرکز اسلامی اندونزیا در کابل از تلاش‌های صلح در افغانستان ابراز حمایت نمود و برای بالا بردن ظرفیت‌های مقامات افغان پیشنهاد کمک کرد. جاکارتا تایمز می افزاید که رئیس جمهور اندونزیا در این نشست خبری از دادن 100 بورس تحصیلی به محصلین افغانی نیز خبر داد. روزنامه می نویسد که اندونزیا تا کنون 358 محصل افغان را در 48 بخش مختلف به شمول زراعت، تنفیذ قانون، توانمندی زنان و اداره دولت آموزش داده است. جاکارتا تایمز می نویسد که با این سفر رئیس جمهور غنی به اندونزیا این رقم افزایش خواهد یافت. رئیس جمهور محمد اشرف غنی ضمن مسافرت خود به استرالیا، اندونزیا و سنگاپور روز چهارشنبه به جاکارتا رسید. روزنامه می نویسد که روابط کابل و جاکارتا به 62 سال برمی گردد. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود یک مطلب درباره پروژه بازسازی قصر دارالامان کابل نشر کرده است. روزنامه می نویسد این قصر بارزترین نشانه از ویرانی های جنگ داخلی در افغانستان است که از فاصله های بسیار دور در کابل دیده می شود. روزنامه می نویسد هرچند بنیاد این قصر در اثر جنگ ها آسیب دیده ولی گنبدهای چهار برج آن هنوز پا بر جاست. رئیس جمهور غنی در ماه قوس گذشته از تلاش‌های بازسازی این قصر بازدید کرد و ابراز امیدواری نمود که این قصر تاریخی به مهمانخانه مقامات بزرگ خارجی و موزیم ملی تبدیل شود. روزنامه امتیاز این ابتکار را به رئیس جمهور غنی می دهد، ولی خاطر نشان می سازد که بعد از سال 1929 که امیر امان الله خان پادشاه وقت افغانستان به دنبال اصلاحات در اثر اغتشاش ملاهای افراطی وطن خود را ترک گفت، کار توسعه این قصر باز ماند.
حکومت افغانستان میگوید متاثر شدن کودکان از مواد مخدر به شکل مستقیم یا غیر مستقیم نگران کننده است. رئیس اجرایی میگوید که قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر آزمون جدی است، ولی مردم باید برای از بین بردن آن با حکومت همکاری کنند. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان گزارش میدهد.
ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید کشت، قاچاق مواد مخدر و در کنار آن معتاد شدن افغان‌ها به این پدیده به ویژه کودکان نگران کننده است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی روز پنج شنبه در یک نشست خبری گفت که کودکان به شکل مستقیم یا غیر مستقیم متاثر از مواد مخدرند.
یکی از بحران‌های جدی کشور ما همونطوری که همه در جریان هستیم کشت مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر است که متاسفانه دامنگیر میلیون‌ها تن از شهروندای سرزمین شده. حتی این مصیبت دامنگیر اطفال ما شده و تعداد زیادی از اطفال به صورت مستقیم و غیر مستقیم از این ناحیه آسیب می‌بینند.
بر اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، اکنون حدود 3.5 میلیون افغان به شکل مستقیم و غیر مستقیم از مواد مخدر متاثرند که نزدیک به 250 هزار آن را کودکان تشکیل می‌دهد. به گفته مسئولان این وزارت، اکثر زنان و کودکان معتاد در مناطق دوردست افغانستان زندگی دارند و از زیان‌های آن آگاهی ندارند. چند پیش وزارت کار و امور اجتماعی نیز با نشر یک گزارش گفته بود که حدود 6 میلیون جوان و کودک افغان به مشکلات همچو فقر، بیکاری، ناامنی، غربت و اعتیاد به مواد مخدر روبرواند. با این همه کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که کشت کوکنار و قاچاق آن زمینه را برای نقض حقوق بشر مساعد کرده است. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت با وجود تلاش‌های حکومت، کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان در حال افزایش است و این مسئله بر وضعیت حقوق بشر به خصوص کودکان تأثیر منفی گذاشته است. و این میگوید دولت تلاش میکند، اما متاسفانه با گذشت هر روز کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان زیاد میشود و این مسئله بر وضعیت حقوق بشری به خصوص کودکان تأثیر منفی گذاشته است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید اگر حکومت برای حل این مشکل اقدام نکند، نسل آینده با یک سرنوشت نامعلوم روبرو خواهد بود.
حکومت افغانستان تلاش می کند توجه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را به ذخایر طبیعی افغانستان جلب کند و به این ترتیب حمایت امریکا را به دست آورد. جزئیات بیشتر را در این مورد ستار فروغ گزارش می دهد.
حکومت افغانستان می خواهد توجه رئیس جمهور دونالد ترامپ را به ذخایر طبیعی این کشور به شمول لیتیوم جلب کند. افغانستان مهاد به خشکه سرشار از ذخایر مس، آهن، فلزات گرانبها، کرومایت، سیماب و جست بوده و دارای سنگهای قیمتی مانند یاقوت، زمرد و همچنان طلا و نقره است. ارزش ذخایر طبیعی افغانستان 1 تا 3 تریلیون دلار تخمین شده است و گفته می شود از این میان لیتیوم از ارزش زیاد برخوردار است. استخراج این معادن شاید بنابر ناامنی کار دشوار باشد، اما کابل امیدوار است که رئیس جمهور ترامپ را به سرمایه گذاری در معادن افغانستان تشویق کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور اشرف غنی در امور اقتصادی نقل کرده که میگوید کار در برخی از معادن محدود انجام شده است. به گفته وی افغانستان برای سرمایه گذاری شرکت های امریکایی به خصوص در سکتور معادن یک مکان مناسب است. پالیسی رئیس جمهور ترامپ در مورد افغانستان هنوز روشن نیست. قیومی به اسوسییتد پرس گفته است که این کشور دارای معادن مختلف استراتژیک و مهم است. او به طور مثال از لیتیوم نام برده است. مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور افغانستان افزوده است که کابل همیشه علاقه‌مند سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در بخش های مختلف به شمول سکتور معادن بوده است. لیتیوم یک عنصر کیمیاوی است که از آن در ساختن بطری تلفن های موبایل و کامپیوتر های لپتاپ استفاده می شود. گفته می شود معادن لیتیوم افغانستان بیشتر در ولایت های غزنی، هرات و نیمروز موقعیت دارند. غزنی بیشتر با تهدید گروه های تندرو مسلح روبروست و مخالفان مسلح دولت در هرات و نیمروز نیز فعالند. رئیس جمهور اشرف غنی در دسامبر پارسال در جریان مکالمه تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد ذخایر طبیعی افغانستان بحث کرد. قیومی میگوید که اداره ترامپ برای همکاری در زمینه استخراج معادن افغانستان تمایل نشان داده است. دو رئیس جمهور در ماه فوریه پس از مراسم تحلیف دونالد ترامپ در مورد مسائل امنیتی صحبت کردند. ناامنی و فساد دو مشکل عمده در افغانستان به حساب می آید. مخالفان مسلح دولت و یا افراد مسلح غیر مسئول در برخی از مناطق این کشور حاکمند و در بعضی ساحات بالای معادن کنترل دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که ایالات متحده ناوقت روز پنجشنبه 6 اپریل بیش از 60 راکت نو کروز توماهاک را از کشتی‌های جنگی این کشور در بحیره مدیترانه بالای یک پایگاه هوایی حکومت سوریه فایر کرد. در جریان جنگ 6 ساله در سوریه، این نخستین حمله مستقیم ایالات متحده آمریکا بالای نیروهای حکومت سوریه به شمار می‌آید و مهمترین تصمیم نظامی است که دونالد ترامپ از آغاز دور کاریش تا اکنون گرفته است. این حمله در پاسخ به ادعای یک حمله کیمیاوی انجام داده شد که در اوایل هفته جاری در شهر ادلیب صورت گرفت و در اثر آن حدود 80 تن کشته شدند که اکثریت آنها کودکانند. لحظات قبل از حمله آمریکا بر پایگاه هوایی سوریه، دیپلمات‌های روسی آن را یک حمله متهورانه، تراژیک و مشکوک خوانده به ایالات متحده آمریکا هشدار دادند که آمریکا باید مسئولیت کامل عواقب منفی آن را به دوش بگیرد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، این حمله در سوریه یک عقبگرد در کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا به شمار می آید که بر ضد کشانیده شدن در منازعات شرقی میانه سخن گفته بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حمله کیمیاوی اخیر در سوریه که در نتیجه آن کودکان کشته شدند، بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور را مسئول دانسته و این حمله را یک عمل وحشیانه خوانده است.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز برنامه رنگ های زندگی، ما فعلا کنار یک خواهر ما قرار داریم که جایزه ایکو را در بخش تاریخ نویسی گرفته. لطف کرده خودم معرفی کنید.
اسم ما سرمعقد سیما رسولی، رسی اکادمی علوم افغانستان.
میشه کمی توضیح بدین درباره امی جایزه؟
قبلا تقریبا در حدود 3 سال قبل یک مکتوبی آمده بود از سازمان همکاری های اقتصادی ایکو که شما آثار خود معرفی کنین به این سازمان. من در قطار دیگه دانشمندا آثار خود کاندید کردم، منتظر ماندم و بالاخره بعد از 3 سال مکتوبی آمد از سازمان ایکو که برنده جایزه ایکو شده. جایزه مدال است که نوشته است در این مدال که سازمان همکاری های اقتصادی ایکو در سال 2017 محترمه سرمحقق سیما رسولی که برنده جایزه ایکو از افغانستان دانست.
چقدر ارزش داره جایزه که شما گرفتین؟
به نظر من ارزش اقتصادیش زیاد مهم نیست، مگر ارزش معنوی بسیار مهم است. و خاطری که ما شما میدانیم که افغانستان کشوری است عقب مانده، جنگ زده، از نگاه فقر، از نگاه اقتصادی، از نگاه تروریسم فقر در اینجا بیداد میکنه، جنگ بیداد میکنه. تمام مردم افغانستان و خصوص و خصوص زنان افغان در حالتی رقتباری زندگی دارن و ما خدا و ملت خدا و زنای افغانستان در این موفقیت بزرگ چریب میدانم و این برای کشورهای از ویکو که اشتراک کرده بودن و تقریبا تمام سران کشورهایی که در این جلسه آمده بودن مایه حیرتشان شده بود که چطور یک خانم از یک کشور جنگ زده این جایزه را گرفتن. تقریبا 5 دقیقه با پا خیستن و 5 دقیقه چک چک کردن.
چقدر تشویق شده این از طرف اداره، از طرف دولت؟
ما ابراز سپاس و اطمینان میکنم از سفارت کبری افغانستان در اسلام آباد که بسیار امروی ما همکاری کردن و خصوصا قسمت تکلیف مسائل و از اکادمی علوم افغانستان، وزارت خارجه افغانستان که آنقدر اینا زحمت کشیدن در قسمت رفت و برگشت برای ما یک نیرو داد. ما را مطمئن ساخت که کار هیچ وقت به هدر نمیره. هر وقت کاری را که ما اجرا میکنیم، تحقیقات را که اجرا میکنیم و وقتی که قلم میگیریم و چیزی مینویسیم برای کشور خود، برای مردم خود، روزی پاداش خواهد داشت و امروز من این پاداش زحمات خود را دیدم.
نوشتهایتون چی بوده؟
من تقریبا 4 آثار چاپ میدارم. آثار من از افغانستان در دوره سلطنت همان الله خان غازی، افغانستان در دوره سلطنت امیر حبیب الله شهید چنگیز خان و عملاتش در افغانستان و اطلس اتنوگرافی ولایت بلخ.
بسیار عالی. همیشه هم تو رو موفق باشی و دستاوردهای خوبی داشته باشی.
با برنامه رنگ های زندگی این مجله خبری نیم ساعته رادیو آزادی به پایان رسید. تا یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد را همراهی کنید.
در زیاد تمنان عرش همایون دوستانو در اوسط اخبارم.